اوریدونکو السلام علیکم د مصطفی جان څخه په مننی د ورځې سلور بجې شوې د خبرونه چې د مزیګر تر سلور بجو دوام کوي زه حسیبه شهید درته وړاندې کوم په خبرونه کې بعد انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې او ولایتي او امنیتی حالات تر څنګ تازه راپورونه ولرو خو په فعل کې به د ریسات خبرونه ورو لمړی لکابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به فریده هوټ سیفی درته د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان او څو نور وسلوال وژل شوی په پکتیکا ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 28 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو نوی کمپاین پیل کړی د سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو کې به مو د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولیس ته څیرمه په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو په مرچلو بمباري کړي پورا خبرونه واوري د هلمند ولایت سیمه ایز امنیتی مسولین وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژلي دي د هلمند ولایت د امنی قومندان اسدالله شیرزاد نن خبریالانو ته وویل چې دغه پوځي عملیات د نهر سراج ولسوالۍ د پنجاب په سیمه کې ترسره کړي دي د سرګند کړه چې د طالبانو دغه وژل شوی قومندان عبدالباري نومیده او په نوموړي ولایت کې د وسلوالو طالبانو تخریبي فعالیتونه پر مخ وړل په خبر کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې درې کلاشینکوفونه یو کورلا ولا موټر او یو موټر سایکل هم پولیسو ته پلاس ورغلی دي لا تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي تیر شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې وسلوالو طالبانو په یوې امنیتی پوسټ حمله کړې ده د دې ولایت د والی ویان حمید الله زواک د ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي خو پولیسو ته تلفات نه دی اوښتي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې درې پولیس وژلي دي په یو بل خبر کې د پکتیکا د والی ویان حمید الله زواک وایي چې د شرنې اورګون ترمنځ د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ پر ساتونکو هم تیر شپه حمله شوي خو تلفات نه لري د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې درې پولیس وژلي خو ښاغلی زواک د طالبانو دا دواړه ادعاوې ردوي د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 28 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو په هدف د عامه پوهاوي نوې لړۍ پیل کړې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کمپاین د افغانستان په جنوبي او شمالي ولایتونو کې د سپینګیرو او قومي مخورو لخوا پر مخ وړل کیږي جنرال خدایداد څرګنده کړه چې ډیر ژر به د هرات فاریاب شان او بغلان هم له کوکنارو څخه پاک شوی ولایتونه اعلان شي تر دې وړاندې د افغانستان اتلس نور ولایتونه هم له کوکنارو څخه پاک اعلان شوی وو او افغان دولت اعلان کړی وو چې په دغه ولایتونو کې به د پراختیایي پروژو د عملي کولو لپاره هر ولایت ته یو میلیون امریکایي ډالره ورکړي د عامې روغتیا وزیر وایي چې د تیرو شپږو کلونو په مقایسه د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په افغانستان کې په سلو کې 15% کمه شوې ده د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن په هرات کې څرګنده کړه چې د هڅه روانه ده تر 2050 میلادي کال پورې د سل ناروغۍ په افغانستان کې په بشپړ توګه له منځه ولاړ شي ښاغلي فاطمی نن په هرات کې د ایچ آی وی ایډز د تداوي یو مرکز هم پرانست چې تر کابل وروسته په افغانستان کې دوهم مهم مرکز بلل کیږي او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوره یو اروپایي یورو او یا افغانۍ یو سټرلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ 50 پوره یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوره زر ایرانی تومان 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ دا و د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریدی هوټ سیفیت څخه واوري
د پاکستان جنگی الوتکو نن د افغانستان پولې ته څیرمه په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو بمباری کړې دي یو حکومتي چارواکي ویلي د بمباری د لاډه په سیمه کې پر دوه کلو شوي چې د وسلوالو دوه مرکزونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي د بمباری پر دوه پوځي مرکزونو د وسلوالو د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته کېږي چې پکې دوه سرتیري ووژل شول او څلور نور ټپیان شول پاکستاني چارواکو ویلي پوځي د شنبې په ورځ هم په قبایلي سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر بېلابېلو مرکزونو بمباری کړي او شلتنې وجلې دي له تهران څخه ورکړی شوی راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو تر انتخاباتو وروسته نارامیو کې د لاس لرلو په تور د برتانیې د سفارت اته تنه کارکوونکي نیولی دي. د فارس په نوم نیمه دولتي خبري آژانس د ځینو چارواکو لخلې چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي دا کسان تر انتخاباتو وروسته نارامیو په هڅولو کې په پراخه توګه ښکېل وو. ایران پر لویدیز په ځانګړې توګه پر امریکا او برتانیې تور پورې کړی چې د دې هیواد د جون د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د ایرانیانو په سترو مظاهرو کې لاس درلود. امریکایي او برتانوي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي د هغه څه په سر به چې نوموړی په انتخاباتو کې د لویدیز لاسوهنه وبلله له لویدیز سره نور جدي او قاطع لاره خپل کړي. نوموړی د خبرې وروسته له هغې کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ایران کې هغه اعتراض کوونکي وستایل کوم چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو پر ضد چې احمدی نژاد یې ګټونکی اعلان شوی و مظاهره وکړي. په ایران کې د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید میر حسین موسوی ویلي د ایراني چارواکو لخوا د رایو د یوې برخې د شمیرنې خبره ردوي او د ټولو رایو د بیا شمیرنې لپاره یې خپله غوښتنه تکرار کړې ده. د بشري حقونو څارونکي ډلې یا هیومن رایټ واچ پرون وویل چې د ایران د رضاکارو ملیشا یا بسیج د دې لپاره چې د شپې په مخه د کورونو له بامونو څخه د حکومت پر ضد د خلکو د احتجاجي شعارونو مخه ونیسي د هغوی په کورونو حملې کوي. د قرغیزستان پولیس وایي ځنګړو ځواکونه په هغې سیمې کې چې په دې وروستیو اونیو کې ډېرې نارامه شوې وې درې مشکوک بنسټپال نیولی دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون وویل چې د جون په پای کې د عراق له ښارونو څخه د امریکا د حربي ځواکونو وتل ښیي چې د وروستیو ورځو له بمباري له بمي چاودنو سره سره د عراق پوځیان د خپل امنیت د ساتنې جوګه دي. د اسرایلو د ولسمشر شیمن پیروز دفتر ویلي ټاکل شوی چې نوموړی به نن آذربایجان او قزاقستان ته خپل مهم سفر پیل کاندي. اسرایلي چارواکو ویلي د دغه دواړو هیوادونو ته د پیروز د سفر هدف د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو پراخوالی دی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د دې لویې وچې لپاره پر نوې امنیتي کړنلارې خبرې پیلوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا خبریالانو ته ویل پرته له چې اساسي چوکاټ کې بدلونونه راشي او یا هغه سیستم له خطر سره مخ شي چې کلونه کلونه د سیمې لپاره ډیر غوره امنیت برابر کړي ډیر داسې اړخونه شته چې د اروپایي امنیت اوسنی جوړښت پکې وده ورکول کېدی شي. په عین حال کې د همدې غونډې ترڅنګ په یو بل جوړجاړي کې روسیې او ناټو هم په خپلو کې د پوځي همکاریو په بیرته پیلولو سره شوي دي او سلای کړی ده. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه اوریدل. وخت 7:08 شوې تر 5:00 پورې به دغه راپورونه او مطالب درته خبر کړو. ناتو او روسیې له نږدې یو کال وروسته په خپلو کې همکاري پیل کړې چې د دې همکارۍ زمینه افغانستان بلل شوې. په دې اړه مطلب لرو. د هلمند پولیسو د هغو پولیسانو د وژل کېدو غچ اخیستی چې څو ورځې وړاندې د طالبانو له لورې وژل شوي وو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي که چیرې په دې ولایت کې امنیت ټینګ نشي او د ناکراریو لړۍ همداشان دوام ومومي نو دوی به په پراخ مټ په انتخاباتو کې ګډون ونشي کړی. خو د خوست والي د امنیت له پلوه ډاډ ورکوي.
یو ګډ پلان جوړ کړی دی چې 115 انتخاباتي مرکزونه دپاره موږ فزیکي امنیت ونیسو. د هرې حوزې دپاره ساحې معلومې دي. سرحدي ولسوالۍ په اول خطونو کې سرحدي پولیسي
دا به په یوې مرکې کې واورئ. د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په شکل کې پر بدلون ټینګار وکړ، خو وی وایي دا بدلون به د خلکو په غوښتنه راځي.
دا د افغانستان د خلکو تصمیم ده او نظام د افغانستان باید چې د افغانستان د خلکو په اراده پر بنا استوار وي.
دا به په یو راپور کې واورئ. په کابل کې ملي بانک چې یو دولتي بانک دی د بانکدارۍ له اساسي سیستم څخه برخمنې کی په دې اړه راپور لرو. واورئ چې د پاکستان حکومت د خپل مخالف قومندان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو په سر د میلیونونو روپو د ورکولو جایزې منلې. د ایران له ناکرارۍ به هم خبر شي. د خبرونې وروستۍ برخه ستاسو د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته ځانګړې شوې. تر پایه را سره اوسئ. راوښو د خبرونه لومړی مطلب ته. ناتو او روسي لنګدي یو کال وروسته بیا په خپل منځ کې همکاري پیل کړې. افغانستان د دوی د همکاري یو زمينه بلل شوې. اسمن ساروان او په دې اړه نور معلومات.
ناتو او روسیه د شنبه په ورځ له امنیتي خطرونو سره د مقابلې لپاره په خپل منځ کې رسمي همکاري پیل کړې. خو د تیر کال د اګست له میاشتې چې دوی د ګرجستان او روسیې د جګړې پر سر اړیکې شلولې وې، په خپله لومړنۍ غونډه کې د قفقاز په حق له اختلافات کم نه کړی شول. د روسیې او ناټو ترمنځ رسمي همکاري وروسته له دې پیل شوې چې د ناټو عمومي منشي یپ د هوپ شیفر وویل دواړه خواوې دا مني چې هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سخت دریځو او د نشه یي موادو د قاچاقبرو، د سومالیا د سمندري غلو، تروریزم او د اتمي وسلو د پراختیا پر ضد ګډې هلې ځلې وشي. شغل شیفر د روسیه او ګرجستان د تیر کال د اګست میاشتې جګړې ته په اشاره وویل موږ په سیاسي سطح اړیکې بیا پیل کړې، موږ همدارا سلا کړې چې د پوځونو ترمنځ هم تماسونه شروع کړو چې د اګست په میاشت کې غوڅ شول. هغه همدارا زویل واضح ده چې افغانستان د روسیې لپاره یو داسې ځای ده چې له ناټو سره ورباندې همکاري کولی شي. د وویل چې په دغو همکاریو کې به له مخدرو موادو سره د مبارزې پراخول هم شامل وي. د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې دوی په خپله خاوره کې 40 تنه مخدر مواد نیولی دي. هغه د جمعې پر ورځ ویل چې روسیه له افغانستان څخه د هیواد ته د قاچاق کیدونکو هیروینو د اندازې په هکله اندېښمنه ده. ایوانوف وویل چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق 115 لوی ډلې فعالیت کوي.
و موریدل چې ناتو او روسیې له نږدې یو کال وروسته بیا په خپل منځ کې همکاري پیل کړې چې زمينه افغانستان بلل شوې. د هلمند د امنی قمندان وایي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او څلور یې ټپیان کړي. د هلمند د امنی قمندان اسدالله شیرزاد دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې کړي او ویلي د عملیاتي روسیې له هغې پیل کړي چې لشکرګاته نږدې د یوې امنیتي پوستې اته تنه پولیسان تر مسموم کېدو وروسته ووژل شول. نور هل سیمې څخه زموږ د خبريال پر راپور کې
د هلمند امنیت کمانډان وایي د عملیاتو په ترڅ کې چې تیر ورځ د نهر سراج په پنجاب سیمه کې ترسره کړی دی، د درې تنه طالبانو ته وژل کېدو په شمول څلور تنه ټپیان کړي دي. کمانډان وایي په وژل شوو طالبانو کې یو تن د طالبانو کمانډان ملا عبدالباری هم شامل دی. امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد دغه خبرې په یو خبري ناسته کې خبر اعلان وکړه. کمانډان وایي یاد شوي عملیات وروسته تر هغه پرې سبس ته چیرمه د نهر سراج په سیمه کې وکړه چې د طالبانو له لوري تیر ورځ په یو امنیتي پوسته کې اته تنه پولیس تر مسموم کېدو وروسته وژل شوي وه.
Жилман Амляк команданы дэвэ амнити пуски ата нафар сатындоян тэнэ малым ухарлы дахвас пашадат рэсидрэдэ чи ху да мутэр каш чи нумыш пылесу ах стэй хамазай чи таакиб кэй билахэра да мухалипин усара пачаглам ушили чи бяд мухалипин усаха дремли фал майдан да джанки патижи туа мули ау цалур дахмян мухалипин да махала цаха интикалави да пылес палас дремли дремила калашин کوب یو کورلا موټر ورغی.
امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد د خبري ناشته پر مهال د هم وویل چې د عملیاتو په لړ کې یو کورلا ډول موټر او یو اراده موټر سایکل هم په لاس ورغلی دي. همدارس کمانډان زیاته کړه چې د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او یو ډیر شغر بسیمه کې عملیات روان دي، خو پولیس پکې ونډه نه لري. چې د کمانډان په خبره ډیر ژر به د هغه سیمو تر تصفیه کېدو وروسته نوي فارغ شوي پولیس د لا امنیت په خاطر سیمې ته ځانونه ورسوي.
پروس پر پولیس په دغه عملیات کې نسته، خو تر ور به سي پولیس کومرچ ملي اردو او حساب نن تکي پکې په پولیس په محلات کې به ملي پولیس پاتېږي، محلات به ملي پولیس ساتي، خلکو سره به رابطه د ملي پولیس وي. موږ د باباجي لپاره ښه تربیه شوي پولیس لرو چې هغه پاسه درې درې میاشتې تعلیم څخه راغلی دی، هغه پولیس و نن تکي ته ډېر.
د بلې خوا د وسلوال طالبانو کوم ویاند د هلمند امنیه کمانډان د دې وروستۍ خبرې ناستې په اړه څه نه ویلي، خو طالب ویاند کرسوب احمدي خبر ورکوي چې تیر ورځ مازیګر د نادری ولسوالۍ د یو ډیر شغربي په سیمه کې د بهرنی ځواکونو سره په نښته کې یو ټانګ او نه بهرنی سرتیر له منځه وړي دي، چې د هلمند داخلي او بهرنی ځواکونه د طالبانو د ویاند وروستي خبره نه مني. د هلمند امنیت کمانډانۍ د پولیس له لوري سوي عملیات او په لوی مانده او نادالي کې روان عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هلمند کې خلک د ټاکنو د کمپاین او رای ورکولو وخت د اوسني امنیت پر تشویش کوي. د چارو څارونکي وایي نه یوازې د موسم په ګرمېدو کې د دولت مخالفینو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، بلکې طالبان تر ډېره هڅه کوي چې تر ټاکنو پورې وازه ډېره نارامه کړي. په عین حال کې د نړیوالو ځواکونو یو شمېر لورتبه کسان هلمند ته د خپل سفر پر مهال تیرونی خلکو ته ډاډ ورکاوه چې تر ټاکنو پورې به یې ځواکونه د افغان ځواکونو سره به ګره امنیت ټینګ کړي.
بیا هم د افغانستان د ناکرارۍ په اړه د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي کچې په دې ولایت کې امنیت ټینګ نشي او د ناکرارۍ لړۍ همدا شنده و عمومي نو دوی به په پراخ مټ په انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی. لوري د خوست چارواکي د دې ولایت د امنیت لپاره وډار ورکوي. د خوست ولی وایي د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د موضوع په اړه د ساتي رادیو سیمه ایز خبریال د خوست ولی حمید الله قلندری سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ولې سب لکه څنګه چې عمل لیدل کېږي د خوست په ښار کې وروستیو خونړیو پیښو چې له امله یې په لسګونه کسان مړه او ټپیان شول د سیمې د ځایي اوسیدونکو سره یو لړ امنیتي اندېښنې راپیدا کړې دي. د بل خوا جمهوري ریاست او ولایتي شورا ته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم په خوست کې ادامه لري. څه فکر کوئ که چیرې امنیتي حالت همداسې دوام ومومي او مثبت بدلون په کې رانشي خلک به په ټول ټاکنو کې فعاله برخه واخلي؟
دښمن کوششونه همدا کوي چې په عامو وګړو او د مجتونو په مخ کې بمونه خلاصوي. ډاره وحشت دی چې خلک د حق حقوقونه بنوا کوي او نه غواړي چې دوی خپل سرنوشت په خپله تعین کړي. ولې جبهه جنگ او مخامخ مقابله د دشمن نشته نشي کولای په ټول خوست کې دښمن ثابت قرارګاه نه لري. ولې چریکي حملې او غلجکي حرکتونه او مثلا د مینونو استفاده او استعمال او د عام وګړو وژن او ډار وحشت اچول دا شته د تشوش نشته. ولې موږ هم د دې لپاره پخه تدابیر لرو. دلته د خلکو هم مسولیت دی چې یو رسک ومني او د رسک له پاسه باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. خلک ډېر امکانات لری چې د خپل قومي سیستمونو نه ارباکوی نه کار واخلي. تفاهم وکي کدی کلی او د کور طالبان وي هغه دوی سره په ژبه پي هغه دوی سره په نرخ او نواو په پيږي چې په دغه ملي مسایلو کې لا کل به دوی سره یو تفاهم ولري یو لار ورته ورکي. موږ هم دغه کوم مخالفین باید پرینک دي چې خلک د خپل روا حقوقونه چې هغه دوی مدني حق دی چې خپل سرنوش په خپل وټاکي مخالفت وکي. یو د سیاسي جبهه ده چې دولت سره لري. دولت هر نو امادګي لري دوی په مقابل کې اماده وسی جواب ورته ورکي.
خوست محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د انتخاباتي حوزو د امنیت لپاره کوم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي؟ کپتي حق له اوسه وست
ګډ امنیتي تدابیر پلان جوړ شوی، یعنی ملي پولیس، سرحدي پولیس، ملي امنیت او ملي اردو او ائتلافي قواو یو ګډ پلان جوړ کړی دی چې 115 انتخاباتي مرکزونه د لپاره موږ فزیکی امنیت ونیسو. د هرې حوزې لپاره ساحه معلومی دي. سرحدي ولسوالۍ په اول خطونو کې سرحدي پولیس دي، په دویم خطونو کې ملي اردو ده، او ځمکنۍ او هوایی سپورت او حمایت او انتقالات د صندوقونو او دا به د ځمکې او د هوا له لارې نه دوستان او یا ائتلافي قواوې هم زموږ سره کوي. موږ د مرکزي حکومت نه او د ائتلافي قواوو نه هم غوښتلي نورې ځانګړې قطعې باید د انتخاباتو لپاره نور هم راشي، تدابیر لا پسې پیاوړي شي. ولې په دې کې د خلکو ونډه زموږ د پلانونو نه ډېره مهمه ده چې خلک څنګه کولای شي چې خپل امنیت په خپله وساتي.
په دروسې پښتنې په توګه در نو پښتم په سیمه کې ځینې داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګواکې په خوست کې له دولتي امکاناتو څخه د جمهوریت چوکۍ ته د مشخص کاندید په ګټه کار اخیستل کیږي او په ولسوالیو کې په پلوي پټ کمپاینونه کیږي. تاسو دغه اوازې څومره پر ځای بولئ؟
موږ په اداري غونډو کې ټول نظامیان، څارنوالۍ، حقوق او قاضي سیبان او ملي امنیت ولسوالان او والی او معاون دي والی چې سیاسي بستونه دي دوی حق نه لري چې د ځانګړي کاندید په وړاندې باندې کمپاین وکړي. یوازې د خپل رای استعمال د حق دی چې هر چا په صندوق کې اچي دا د مسلم حق دی. خو د چا په ګټه باندې په خوست کې هیڅ نوی کمپاین موږ نه دی محسوس کړی. که د چا په اړه کوم تشویش یا اندېښنې وي یا راپور او معلومات هغه موږ راغوښتی متوجه کړی هم ده او تر اوسه پورې داسې یو شی نشته چې هغه موږ ووایو چې بلې و داسې د دولتي امکاناتو نه او یا د موقفونو نه د ځانګړي کاندید په وړاندې استفاده سوي.
د خوست له والی حمید الله قندلندرزي سره مرکه وچه د انتخاباتو په اړه د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوو. د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې ځانګړي راپورونه هم لرو. اوس هم د افغانستان د اقتصاد په اړه، په کابل کې ملي بانک چې یو دولتي بانک دی د بانکدارۍ له اساسي سیستم څخه برخمنې کیږي چې د یک شنبې پورس د دې بانک او یوې کمپنۍ ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د تړون له مخې به په اتو میاشتو کې د دې بانک ټول خدمات کمپیوټري کیږي. په مجموعي ډول په دې پروژو شاوخوا 1,000,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. دا چې دغه سیستم د دې بانک له پرمختګ سره څومره مرسته کولی شي دا په یو راپور کې چې له کابل د ازادي رادیو خبریال را لېږلی.
دغه تړون د ملي بانک او د ویرامتی هندۍ کمپنۍ ترمنځ لاسلیک سو. د تړون لمخې به د دې کمپنۍ په مرسته د ملي بانک د بانکداري سیستم کمپیوټري سي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل افغان ملي بانک تر دې مخکې په تاوان کې روان و خو یوازې تیر میاشت 1,000,000,000 ډالر خالصه ګټه درلوده. زاخلوال زیاته کړه وروسته تر هغه چې د بانک سیستم کمپیوټري سي په اوایدو د پورونو پر راټولولو پور ورکولو او د نورو بانکي خدماتو په وړاندې کولو کې به زیات مثبت بدلون راسي.
د خوښۍ ځای دی چې د حکومت یو بانک، یو ملي بانک، د ډېر پخواني او زوړ سیستم څخه دوی استفاده کوله، او یو د عواملو چې ملي بانک د عصري بانکونو په ردیف کې قرار نه درلود همدا و چې دغسې یو سیستم یې نه درلود. څه شی چې موږ دپاره مهم دی هغه نتیجه ده.
د ملي بانک چارواکي وایي هغه هندۍ کمپنۍ چې دغه تړون ورسره لاسلیک شوی د افغان دولت ټول شرایط منلي او پر دې پروژې ټولټل یو میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د همدغه دولتي بانک له بودیجې څخه ورکول کیږي. د ملي بانک رئیس خان افضل هډوال وویل وروسته تر هغه چې د دوی بانکي سیستم نوی سي زیاتې اسانتیاوې ورته برابرېږي. هډوال وایي په دې توګه په حسابونو کې شفافیت راځي او د مرکزي بانکدارۍ سیستم یا سی بي اس به د ملي بانک په ولایتي څانګو کې هم فعال سي.
څه باندې یو میلیون ډالر ته رسیږي. په اته میاشتو کې د بانکي ملي ټول نظام، ټول سیستم د پرې مرکزیت باندې عیار اوسي. د عوایدو را راټولول دپاره هم پکې یو محصول جوړ شوی دی چې څنګه کولی شو په هماغه ثانیه باندې دا ټول شیان طی مراحل شي یا پروسس شي، او مونږ په دې جوګه اوسو چې مربوطه ادارات ته بالخصوص وزارت مالیې ته د هغوی هغه راپور ورکړی شو چې نن څومره د کومو کسانو او د کومو اورګاناو نه څومره پیسې راټولې شوي دي.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د ژمن سره سم به اوس د انتخاباتو په اړه ځانګړي راپورونه خبرو کړو. د افغانستان جمهور ریاست کاندید ډاکټر عبدالله د یک شمې پورس په کابل کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه مننه وکړه چې له ده سره په یو ټلویزیونی مناظره کې ګډون کوي. ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په شکل کې پر بدلون باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا د افغانانو حق دی چې د خپل راتلونکي نظام بڼه وټاکي. په دې اړه نور حل کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور ریاست ته یو تن کاندید ډاکټر عبدالله وایي چې د حکومتي سیستم په غوره کولو کې به بهرنیانو ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. ډاکټر عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی غواړي د افغانستان ریاستي سیستم په پارلماني سیستم باندې واړوي او دا به د لویې جرګې له لارې ترسره کړي.
دا د افغانستان د خلکو تصمیم ده او نظام د افغانستان باید چې د افغانستان د خلکو په اراده پر بنا استوار وي او هغسې نظام په افغانستان کې باید رامنځته شي چې په هغه کې د خلک غوښتنې او توقع د افغانستان د خلکې او د افغانستان د ضرورتونو په اساس نوعیت د نظام باید وټاکي. دا د قانوني مجال څخه کیدای شي چې مجرای د لوی جرګې دایر کول دي. په هغه کې د افغانستان د خلکو نمایندگان ته دا فرصت پیدا کیږي چې د نظام په نوعیت باندې تصمیم ونیسي او زه یقین لرم چې د افغانستان خلک اساسي او بنسټیز بدلون غواړي او هغه بدلون د نظام په تعدیل سره رامنځته کیدای شي.
نو وړي وړاندې وویل چې که د بلل شي نو د ده په دوره کې باید والیان او خاروالان د خلکو په رایو باندې وټاکل شي او یوازې د یوه کس لخوا به یې د ټاکلو واک ختم کړی شي. عبدالله دغه راز د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خوښ دی نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې یوازې د یوه کاندید ملاتړ نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپلو وروستیو ویناوو کې ویلي دي چې بهرنیان باید د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه ونه کړي او پریږدي افغانان په خپل راتلونکی جمهور رئیس وټاکي. دا مهال په ټول افغانستان کې د جمهور ریاست د څلوېښتو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پر مخ روانې دي او ځینې کاندیدان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه اندېښنه لري. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی په انتخاباتو کې د هر راز درغلیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي.
د انتخاباتو د کمپاینونو سره سره په خوست کې د ځوانانو ټولنې، ټولنیزو بنسټونو او مدني سازمانونو د لسګونو استازو لخوا د یوې پراخې ټوله راټولېدنې په ترڅ کې د ملي یووالي تر نامه لاندې د یو ټولنیز جوړښت بنسټ کېښودل شو. په دې ټولنه کې چې د سوداګرو، مایوینو او دوکاندارانو اتحادیې هم شامل دي، هدف یې دا دی چې د دغه ټولې ادارې یو موټی شي او ترمنځ یې د یو ټاکلي هدف یا انتخاباتو لپاره ګډ تفاهم شي. له سیمې پرې راپور لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو چوکیو ته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه ښه په درس کې روان دي. تېره ورځ د خوست ځوانانو، د مدني ټولنو غړیو، د معیوبینو، معللینو او د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیو استازو لخوا د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې د خوست په کچه د ملي یووالي په نوم د یوه نوي ټولنیز جوړښت بنسټ کېښودل شو. د خوست د ځوانانو او مدني بنسټونو د ملي یووالي د لارښود شورا غړی نجیب الله الوخیل وایي د ځوانانو او مدني بنسټونو د غنوي جوړښت چې د ځوانانو او مدني ټولنو د مشرانو له هر اړخیز بحث خبر اترو او سلام مشورو وروسته په دو طالبانو توګه رامنځته شوی هدف یې دا دی تر څو په خوست کې د ځوانانو او مدني بنسټونو ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته او د ولسمشرۍ په راتلونکو ټول ټاکنو کې د یو قوت په توګه برخه واخلي.
د بېلابېلو لاملونو په اساس باندې د ځوانانو او د ځوانانو د ټولنو او سازمانونو ترمنځ یو څه مشکل موجود و، دوی یو ځای راغونډ شوي، نو بالاخره د یو شمېر نوښتګرو کسانو په ابتکار باندې د دې زمینه مساعده شوه تر څو د ځوانانو ټولنې مدني بنسټونه همداشان ټول ځوان شخصیتونه سره راغونډ شي او تر دې وروسته ټول فعالیتونه په منسجم شکل باندې سرته ورسوي. په ټولو ټولنیزو مسایلو کې به ځوانان په منسجم شکل باندې فعالیت کوي.
د ملي یووالي په نوم د ځوانانو او مدني ټولنو دغه نوی اتحاد په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د څو ورځو راهیسې په خوست کې د جمهوري ریاست چوکۍ ته د یو شمېر کاندیدانو انتخاباتي منډو ترلو زور اخیستی. ځینې ځوانان وایي کېدای شي د خوست په کچه د ملي یووالي په نوم د ځوانانو او مدني ټولنو دغه نوی اتحاد د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کوم ځانګړي کاندید څخه د ملاتړ په هدف رامنځته شوی وي. خو د ملي یووالي د لارښود شورا غړي ډاکټر حبیب شاه بیا د ځینو خوستمیشت ځوانانو دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. د ول د ملي یووالي په دې نوي ټولنیز جوړښت کې یو ځای شوي لسګونه بېلابېلې ټولنې به د ولسمشرۍ لپاره په راتلونکو ټول ټاکنو کې نه یوازې په خپله فعاله برخه اخلي، بلکې نور خوستمیشت به هم وهڅوي تر څو د رایه اچونې له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د زیاته کړه د خوست ځوانانو او مدني بنسټونو ملي یووالی به له هغه کاندید څخه ملاتړ وکړي چې په هیواد کې د ملي یووالي، د ډیموکراسۍ او ټولنیز عدالت او د ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف پلوی او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکوي. حبیب شاه زیاته کړه د خوست ځوانانو او مدني بنسټونو د ملي یووالي مشرانو تر اوسه د خپلو غوښتنو په اړه د کوم ځانګړي کاندید سره تماس نه دی نیولی.
انتخابات هم روان دي، ځوانان په دې کې ښه رول هم لوبولی شي او ښې غوښتنې هم کړای شي د ولسمشرۍ ته د نوماندو څخه. یو علت دغه هم و چې خوستمیشتي ځوانان باید په یو غږ یو کس وټاکي د خوست په صفه غوښتنې ولري. بل د ځوانانو ټولیدنه دا په خپله د پرمختګ یوه نښه بلل کېږي.
د په خوست کې مو د ملي یووالي تر نامه لاندې د یوې ټولنې د جوړېدو راپور اورېدو چې د انتخاباتو په درشل کې جوړ شوی. له کابیسا ولایت څخه رارسېدلي راپورونه د دې ولایت د ځینو استازو په حواله وایي چې دوی د افغانستان د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ کوي. دا استازي وایي چې د کابیسا ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ښاغلي کرزي په ملاتړ غونډې دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کاپیسا ولایت د خلکو ځنی استازي وایي چې د حامد کرزي په انتخاباتو کې ملاتړ کېدل په دې ولایت کې د خلکو لخوا ادامه لري. د انتخاباتو د کمپاین په مرحله کې چې امداوز روانه ده، په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د حامد کرزي په انتخاباتو کې ملاتړ کېدل ډېر لیدل کېږي. په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د خلکو استازي حاجي اقبال صافي د ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزي ملاتړ کېدل په ډېرو ځایونو کې ادامه لري.
مونگا اوس هر هفته په هر ولسوالی مونگا کمپاینونه کوو او خلک هلته آماده دي، مونږ ته انتظار دي او وایي چې تاسو دننه په ولسوالیګان راځي. مونږ تقسیم اوقات جوړ کړی وو او زو په ټول ولسوالیګان دا کمپاینونه ادامه لري تر هغه وخت چې دوه میاشت کمپاینونه دي مونږ ادامه ورکوو.
په دې غونډو کې چې د حامد کرزي ملاتړ کېدل په حق له جوړېږي، ویناوالو د حامد کرزي د حکومت لاسته راوړنې یادونه کوي او ځینې خلکو وایي چې هغوی د حامد کرزي څخه چې په راتلو انتخاباتو کې بریالی شي غواړي د هغوی نور ستونزې حل کړي.
اوس هم د په راتلونکو انتخاباتو کې د یو بل کاندید د کمپاین په اړه، د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین په ترڅ کې د جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست کونړ ته تللی او دغه ولایت کې له خلکو سره غونډې کړې دي. له کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید ډاکټر رمضان بشردوست د خپل انتخاباتي کمپاین لمن کونړ ته راوغځوله او دغلته په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل که چیرته په راتلونکو ټول ټاکنو کې خلک ورته رایه ورکړي او د ولسمشر شي، نو دولتي ادارې به د خلکو له قاتلینو، قاچاقچیانو او زورواکو څخه پاکې کړي او د همدغو خلکو په ګوښه کېدو سره به اداري فساد پای ته ورسیږي.
موږ د خپل دولت د ظالمانو هر سړی چې وي، هر څوک چې وي، د هر ګوند، د هر قوم، د هر تنظیم چې وي، که موږ په دولت د دې خلکو نه پاکو، زه مطمئن یم چې موږ د بې امنیتۍ یو اساسي دلیل هم لمزورو او همدارنګه موږ باید د افغانستان خلکو ته یو عادي یو ښه ژوند جوړ کړو. یو سړی چې دوی چې ډوډۍ پیسې نه لري هغه کولی شي چې بې امنیتي او اساسي عامل شي.
هغه ویل هڅه کوي چې د ډیری هیوادوالو اعتماد ترلاسه کړي او همدې لپاره هر ولایت ته سفر کوي. هلته قومي مشرانو، دینی عالمانو، عوامو خلکو سره خبرې کوي. رمضان بشردوست وایي د بریالیتوب په صورت کې به د کونړ په همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بند جوړ کړي چې دې کار سره به نه یوازې کونړیانو ته ګټه ورسیږي بلکې ټول هیواد کې به کارخانې جوړې او افغانستان به صنعتي شي. د ولسمشرۍ د نږدې څلورو درزنو کاندیدانو څخه بشردوست لومړنی کاندید دی چې خپله کونړ ته راځي. د اسدآباد په ښارګوټي کې خلکو سره لیده کاته کوي او د سیند پر غاړه په وهل شوي خیمه کې خبریالانو سره خبرې کوي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله، حامد کرزي، شانواستانی او امین ارسلا پلاوین هم دلته په کمپاینونو بوخت دي.
د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مو ځانګړي راپورونه اوریدل. وخت 3:13 شوې. اوس به فریده هوټ سیفی ته وار ورکړو چې د دې ساده خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 28 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو نوې لړۍ پیل کړه. د هلمند ولایت سیمه ایز امنیتي مسولین وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون 3 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. په پروان ولایت کې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې پرون 8 تنه پولیسان ټپیان شول. پاکستانی مقاماتو نن د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړی او ژوندۍ پیدا کولو لپاره د $15,000 انعام ورکولو خبر ورکړی. نن د پاکستان ملي او سیمه ییزو اخبارونو د 50 میلیونه کلدارو د انعام اعلانونه خپاره کړل. د پاکستان جنگی الوتکو نن د افغانستان پولې ته ورڅیرمه په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو بمباری کړی دي. ایران د بریتانیا د سفارت سوتنه کارکونکي نیولي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا خبرو کولو په باب هیله څرګنده کړې ده. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اروپا پر نوې امنیتي کړنلارې خبرې پیلوي.
لن خبرونه چې فریده هوټ سیفی درته وړاندې کړل. تاسو د ازادۍ رادیو او مخکې تر دې چې سیمه ایز مطالب درته راوخلو، د افغانستان د اقتصادي پراختیا په اړه یو بل راپور لرو. په هرات ولایت کې یو سوداګر د جوسو فابریکه جوړه کړې ده چې زیاته اندازه د میوو جوس به د افغانستان داخلي مارکیټونو ته برابروي. کاروانګر او باغوانان په دې کار خوښتي او وایي چې میوې به له ځای کېدو وژغورل شي او اقتصادي ګټه به ورته وکړي. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال په راپور کې.
گلچین رو فابریکه په هرات ولایت کې د میوې دی او بده وستلو یا جوس جوړولو لومړی فابریکه ده چې په هرات صنعتي ښارګوټي کې دی او افغان شتمن اخوانه په کار پیل وکړ. هرات کې د کرنې او مالداری ریاست سرپرست بشیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل د دغه فابریکه په جوړښت سره د ورځې لکتر لګه سلطنو وزګار خلکو ته د کار زمينه چمتو شوه او د اونۍ شلټنه خالص جوس به وستلی شي.
که خوشبختانه با همکاری دفتر محترم سیارس شرکت رو به گلچین هرات یک عقد قرارداد شد که از طریق کوپراتیف های زراعتی ولایت هرات هفته 20 تن میوه سورت دوم و سورت سوم. البته
ده هغه قرارداد لمخه چې د سیارس موسسه په مرسته د بڼوالۍ د کوپراتیف په حضور د گلچین رو فابریکې سره موږ تړون لاسلیک کړ. دغه کمپنۍ مشرتابه تیاری وښوده چې د اونۍ به شلټنه دوهم درجه میوه اخلي او با کیفیت جوس بازار ته باسي. په هرات کې د کرنې او مالداری ریاست مامورین وایي 4,000 هکتار ځمکه کې میوهداري ونې لري چې مشهور میوې انګور، شپتالو، زردالو، انجیر او داسې نورې دي. خو دا چې دا سیمه نسبتا ګرمه او میوې ډېر ژر رسیږي، بڼوال وایي میوې مارکیټ ته د نرسېدو له امله تیر مهال خرابېدلې او دوی به ډېر زیانونه ګالل. ځکه نو د ګذرې ولسوالۍ یو بڼوال د نوم تر راپېژندلو وروسته د دغې فابریکې په جوړښت سره خوښي وښوده. هوکې د مڼو، زردلو او شفتالوګانو بڼونه لرم، لګښت ډېر پرې راځي، مګر میوې موتل د خراب بازار له کبله په تاوان ځي او یا هم د بازار د نشتوالي له کبله خراب شي، خو اوس چې فابریکا جوړ شوه ورته امیدوار او خوشاله يم.
خوش هستیم، چرا خوش نستیم؟ معلوم ده
د هرات د کرنې مالداري مسؤل احمدي وویل اوس په ټول هرات کې 14000 هکتار باغ ځمکه کې د دوی وړاندوینې ده چې 5000 ټنه میوه به وي. قرارداد داسې شوی ده چې بڼوال به لومړۍ درجه میوه مارکیټ ته باسي او دوهم او درېمه درجه میوه به کمپنۍ ته د جوس لپاره د پیسو په بدل کې ورکوي. د تمه لرله چې په دغه ډول به د بڼوالۍ چارې نورې هم په دغه ولایت کې پراخه شي. د ګلچین د روب کمپنۍ رئیس حاجي حمیدالله وویل د کمپنۍ ماشینونه یې ټول له بهر هیوادونو څخه راوړي. د تولید کیفیت عالي او لږ تر لږه 1 میلیون امریکایي ډالره پیسې یې پې بندې کړي دي. خو ورسره څنګ کې یې اندېښنه وښوده چې ګاونډي هیوادونو څخه من جمله ایران نه بدل جنس په غیر قانوني ډول راوړل کېږي مارکیټ کې به د دوی بازار او باور ته زیان ورسوي. مګر دولتي مامورینو وایي دغه ټکي ته په توجه دوی د ګمرک مامورینو ته هدایت ورکړی چې د داسې سوداګري زمالونو مخه ونیسي.
اوس به د ژمنې سره سم د سیمه ایز مطالب راواخلو. د پاکستان حکومت د خپل مخالف قمندان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو په سر د میلیونونو روپو د ورکولو جایزې منلي او له خلکو څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې مخکې پاکستاني حکومت په سوات کې هم د طالب مشرانو د نیولو لپاره ورته کار کړی و. له سیمې پرې راپور لرو.
د یک شنبه په ورځ د پاکستان په یاد وړ ورځپاڼو کې د سرحد ایالت د حکومت لخوا یو اعلان تر سترګو کیږي چې ورکی د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشرانو د سر بیه ټاکل شوې ده. په اعلان کې راغلي د دغو کسانو د منفي فعالیتونو له امله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي او پاکستان د نړیوالو لخوا تر نیوکو لاندې راځي. نو خلک باید د دوی پر ضد راپاسي او حکومت سره خپل معلومات شریک کړي سو دا کسان ژوندي یا مړه ونیول شي. پورس پانو کې د یو لسو کسانو نمونه راغلي چې ورکی د بیت الله مسعود، مولوی فقیر محمد، قماندان عبدالولی، قاری شکیل، قماندان طارق، حکیم الله مسعود، قاری حسین، قاری ضیاء الرحمن، فضل سعید، مفتی الیاس او د ولی الرحمن نمونه شامل دي. په دوی کې د بیت الله مسعود د سر بیا تر ټولو زیاته ټاکل شوې ده. دغه د سر بیا 50 میلیونه پاکستانی روپۍ ده. په دوهم نمبر د باجوړ طالبانو مشر مولوی فقیر محمد دی چې د سر بیا 15 میلیونه روپۍ ده. د نورو نهو کسانو په سر هم د 50 میلیونو څخه نیولې تر 100 میلیونو روپیو پورې جایزې اعلان شوې دي. په دغه لیست کې د یو افغان قماندان نوم هم راغلی دی. دا کس قماندان قاری ضیاء الرحمن نومیږي چې د باجوړ په مامون علاقه دارۍ کې اوسیږي او د ځایي طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي. د قاری ضیاء الرحمن د سر بیه 10 میلیونه روپۍ ټاکل شوې ده. د حکومتي چارواکو سره د تماس د ټینګولو لپاره په ورسپانو کې د ټلیفون 4 شمیرې هم اعلان شوې دي. خلکو ته باور ورکړل شوی چې په ډاډه زړه د حکومت سره خپل کره معلومات شریک کړي ځکه چې دا غوې نمونه به پټ ساتل کیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپور استم شاه محمد وایي د طالبانو د مشرانو په سر د پیسو په منلو سره حکومت غواړي چې د طالبانو فعالیتونه محدود کړي او هغوی په چا باور ونه کړی شي. نو آیا داسې کسان به وي چې حکومت ته د طالبانو پر ضد معلومات ورکړي او جایزې ترلاسه کړي؟ رستم شاه محمد:
دا زه خویم چې داسې خلک به ډېر وي ځکه چې هغه خو د هغوی خو نوم به نه ظاهرېږي او هغوی داسې معلومات وشي دوی به حکومت ته ولېږي خپل انعام په خاطر باندې به دا خلک داسې ډېر خلک به پیدا شي داسې کار کېدای شي.
خو ځینې نور بیا وایي د حکومت دا وړاندیز د دې لامل ګرځي چې طالبان د جاسوسۍ په تور ولسي خلک تور کړي. د یادونې وړ ده چې حکومت تر دې وړاندې د سوات د طالبانو د مشرانو په سر هم پیسې منلې وې. د ملا فضل الله د سر بیه هم د بیت الله مسعود عمره یعنی 50 میلیونه روپۍ ده. ځینې سرچینې وایي د حکومت دا ډول وړاندیزونه کامیاب ثابت شوی دی او د طالبانو د کورنیو په اړه حکومت مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د مولا فضل الله د کورنۍ غړي د همدغه معلوماتو پر اساس نیولې دي. موږ د فضل الله په کورنۍ هیڅ ډول ظلم نه کوو. د اسلام د لارښوونو سره سم د هغوی سره د صله رحمۍ نه کار اخلو. د هغوی ژوند خوندي دی خو مولا فضل الله د خپلې کورنۍ تر څنګ د پاکستان د ټولو خلکو سره جفا کړې ده ځکه هغه خلک ځان مرګ بریدونو ته هڅول او نور انسانان بدمرغه کول. اټکل دی چې د حکومت د جایزو د اعلان نه پس به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د طالبانو د مشرانو او د هغوی د کورنیو پړوند حکومت ته مهم معلومات په لاس ورشي.
له پیښور مو د پاکستان د وروستیو تحولاتو راپورټ واورید. اوس هم د بل ګاونډي ایران د وروستیو تحولاتو په اړه.
په تهران کې د برتانیې د سفارت اته ایرانی کارکونکي د دې هیواد په وروستۍ نارامیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. له بلې خوا مخالف مشر میر حسین موسوي د ایران د انتخاباتو د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او د چارواکو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د رایو یوه برخه دې له سره وشمېرل شي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر هاویر سولانا ویلي د مظاهرو له ځپلو سره سره اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستې پرېږدي. د ایران د وروستیو د حوالاتو په اړه احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرته له دې چې د کوم ځانګړي مقام حواله ورکړي نن خبر ورکړ چې د برتانیې د سفارت نیول شویو اتو تنو کارکونکو چې واړه ایرانیان دي په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده او ځکه نیول شوي دي. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون تیر اونۍ وروسته له دې چې ایران دوه برتانوي ډیپلوماتان له ایران وایستل وویل چې هیواد یې دوه ایراني ډیپلوماتانو ته له برتانیې د وتلو امر کړی. لویدیز رسنۍ وایي له دې اقدام سره به د ایران او لویدیز اړیکې چې له ډېرو کلونو راهیسې ساړه و نور هم کړکېچن شي. ایراني چارواکو له دې مخکې پر لویدیزو هیوادونو او په خاص ډول پر امریکا او برتانیې تور لګاوه چې په دې هیواد کې له انتخاباتو وروسته مظاهرو او د تاوتریخوالي څپې ته لمن وهي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب له اعلان وروسته اعتراضونو او مظاهرو چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب راهیسې ساری نه لري د ایران ټول ښارونه ولړزول. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د انتخاباتو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې او د چارواکو وروستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي د رایو یوه برخه دې له سره وشمیرل شي، خو چارواکو د بیا انتخاباتو طرحه لا له مخکې رد کړې. موسوی د ایران د مذهبي مشرتابه له فشارونو سره سره ویلي دي چې له خپل دریځ څخه به په شا نه شي. موسوی چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې ډېر په عام محضر کې ښکاره نه شو، خپله دا غوښتنه چې د رایو نتایج د باطل اعلان شي د قلم نیوز په انټرنیټ پاڼه کې چې د ده پلویان یې چلوي خپره کړه. د موسوی د پلویانو انټرنیټ پاڼې ډېر وخت د حکومت لخوا بندیږي چې په دې لړ کې وروستۍ تېره اونۍ هکرانو بنده کړه. موسوی چې ځان د انتخاباتو قانوني ګټونکی بولي تور لګوي چې حکومت د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلي کړې. شورای نگهبان چې د ایران د انتخاباتو عالی څارونکې شورا ده د انتخاباتو په سلو کې د لس رایو د بیا شمېر وړاندیز کړی. د شورا د جمعې په ورځ ومنله چې په خپل ترکیب کې شپږ نور مخور سیاسي شخصیتونه ومني څو د مخالفینو د چیلنجونو په وړاندې خپلو اقداماتو ته د نور مشروعیت بڼه ورکړي. خو موسوی د شورای نگهبان طرح رد کړې او پر ځای خپلواکو حکمانو ته د دې لانجې د سپارلو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د اعتراضونو له ځپلو سره سره دا ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د دوام هیله لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه نه غواړي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغو د نیولو پر اقداماتو انتقاد ته به دوام ورکړي. سولانا چې نن د ایران په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره ور پرانیستی پرېږدي.
تاسو د ازادي راډیو او خبری راپورونه او مطالب هم دومره وو. اوس هم د تاسو او د ستاسو د ورکشو عزیزانو ونیس پروګرام د ورکشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ او جوړ اوسئ. دا د بیا هم د تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې یو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، هڅه وکړئ چې خپل هغه تلیفوني پیغامونه کوم چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي، د غږ په ښه کیفیت ثبت کړئ، ځکه چې ډېر کاله د تاسو دغه پیغامونه په ښه کیفیت ثبت شوي نه وي. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه هم فعال شوې ده. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې د موږ په انټرنیټي پاڼه کې واورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی:
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
کتا سی غوړی چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واوري کولای شي چې په دغه ادرس واوري د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام واوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. گرانو دوستانو تاسو آزادی رادیو اوري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. گرانو دوستانو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې داسې پیغامونه هم لرو چې په وار وار موږ د دوی پیغامونه تکرار خبره کړې دي خو د دوی ورکوښوي عزیزان نه دي پیدا شوي. موږ پوهیږو چې د تاسو لپاره ډیره سخته تمامیږي چې د تاسو عزیزان تر اوسه نه دي پیدا شوي. کله کله دغه اوریدونکي په موږ باندې په غوسه کېږي هم او وایي چې ولې د دوی پیغامونه په تکرار سره نه خپرو. ګرانو دوستانو د تاسو پیغامونه موږ په وار وار خپاره کړی دي او دا چې تر اوسه پورې د تاسو عزیزان نه دي پیدا شوي خیر موږ به هم څه وکړو چې د تاسو دغه پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خپاره کړو. راځي اوس هغه پیغامونه واورو کوم چې مونږ په وار وار د ازادۍ رادیو نه خبره کړې دي او بیا هم دغه خبره وې.
زه د حاجی سروت خان زوی ګلمار له پاکستان نه خبره کوم. د ما یو ورور دا مخاد نومیږي دا واټه کال کېږي ته ورک دا نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي 0301 55 99 300.
السلام علیکم زسام ولاد علیپور کیم سر لسم نا خبر کوم. مورور متیلا په ایران په شیراز ښار کې نادرکه شوه ده. د پلار نوم دی نورعالم ولایت لغمان او رسالی علی شنگ. یا قدمه دا آواز په خپل او یا د نور یار دوستان آواز او په دې ټلیفون کې مونږ ته خبر را کې 0 3 2 5 2 3 1 5.
السلام علیکم قدرت الله خان د پاکستان کوټې ایالت کچناغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کښنه چې د سلاودین په نامه یادېږي د نن څخه اصل اسمه چې د خپل کور څخه نادرکه سوي دي. کچیر د سلاودین فبارک سوک معلومات لري نو موږ ته د فرداغه شمیره ټلیفون راوکی 0 0 2 3 0 0 9 3 8 0 0 4 3.
زه ملک خلدین تاسو سره د پاکستان نه په تماس کېم. کاتب خان چې د خلدین زوی دی دا یو نیم دوه کاله برابر شو چې د خیبر ایجنسۍ باندې نه نظاره کړي. هر چاته چې د په حق له معلومات دي نو موږ ته په دغه نمبر اطلاع راکړي دا 0 0 3 0 1 8 8 2 4 9 3 2. د دې پلار نمبر دی او کور کې پلار ډېر سخت مریض دی او چې هر چاته د مرګ د درد په حق له بند د جیل په حق له معلومات دي نو موږ ته اطلاع راکړي نو دا به ډیره مهرباني وي.
دا ول هغه پیغامونه کوم چې موږ د ازادي رادیو نه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پروګرام کې په وار وار خبره کړې دي. ګرانو محترمو اوریدونکو د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې موږ ته هر هفته پسلهاو د ورکوښو عزیزانو لپاره ټلیفوني پیغامونه را رسیږي. نو له دې کبله موږ نه شو کولای چې تکرارن د تاسو دغه پیغامونه خبره کړو خو بیا به هم موږ اڅه وکړو چې د تاسو دغه تکراری پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خبره کړو.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
گرانو دوستانو تاسو آزادی رادیو او ری په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي نو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ کیدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي.
یاری غفور خبری کنم دکوچه ما یورور دنام داشتم پنام پیزه گرش کالی کیو شو رسی دکندار ولایت کارتو گیا دو دوستان یا کریبان پا دا آس اره معلومات لری پا دا لمباری مست جنگو گی سپر سپر دنیوی دریس او دو تجرش پیزه یا تسان سلور نمبر یونزه تکرارم سپر سپر دنیوی دریس او دو تجرش پیزه یا تسان سلور
السلام علیکم زم احمد سالم دی وردگ ولایت دی سید آباد ولسوالی دیوانسین تاسو ته تماس کړم یما یو تر دی چې د دش دو دش کال کې چې ورک دی د ازارګل په نامه که چا ته په دی پوره کې چا ته معلومات وي نو ماته په دی لمبر باندې زنګ ووایي صفر اووه اووه څلور څلور درې نه اووه درې نه پنځه اته بیا تکرارم شماره صفر اووه اووه سالور سالور اوه دری نه پنځه اتا
زه اسدالله د کنړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما چې دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی کو په چا دې څه معلومات وي نو موږ دا په دې شمېره زنګ ووهئ چې پر نهه اویا شپږ څلوېښت دوه اتیا یو سلو اته څلوېښت یو ځل یې بیا تکراروم چې پر نهه اویا شپږ څلوېښت
السلام علیکم. زرزا خان غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د عظمت کلي اوسېدونکی یم. یو کلیوال چې د رحمان زوی ده حکیم نومېږي د نو کلو ده ورک ده که چاته د ده په هکله معلومات وي یا دی په خپله دا زما اواز اوري په دې شمېره.
او السلام علیکم. سلامونه دې کې غري اجازه دې ټول کارکونکو ته زه شکیب جان د جلال آباد ښار نه تاسو سره په تماس کې یم. زما تروزه د ابراهیم په نوم باندې چې یو نیم کال کې په ترکیه کې د درکه شوی دی که چاته معلومات وي او یا زما غږ ابراهیم په خپله اوري نو په دې شمېره ما سره په تماس کې شي صفر اووه سوه نهه نوي درې شپېته صفر صفر شپېته صفر اووه اویا نهه ویشت درې دېرش شپږ سوه لس.
سلام علیکم. زاجی میرویس د گردیز اوسیدونکی یم. فی الحال تاسو د سودیز ریاض څخه زحمت درکوم. زما یو باجا چې رفیق نومېږي د محمد رسول زوی دی څلور کاله کېږي چې د کور څخه ورک دی د ده په هکله که څوک معلومات لري او یا چېرته په خپله دا اعلان دی اروي نو په دې تلیفونه شمېره دې موږ ته تماس وساتي.
السلام علیکم. زاجی محمد ابراهیم شرافت چې مونږ ستاسو ته تکلیف سر کوم. زما دا کازی عبدالحنان چې مشهور فنان دی د درویش کال وو د پلار نوم یې عبدالمنان دی. تقریبا نه کال یا لس کاله د مخه د کور څخه د تجارت په پلمه وتلی دی او دا لس کاله کېږي چې موږ ته څه د موجې سرک نه دی را معلوم. که چیرې د عبدالحنان په نامه باندې تاسې د یو چا خبر نشر کړی وي لطفا مهرباني وکړئ موږ ته په دا نمره باندې خبر راکړي. صفر صفر دوه نیمه درې سوه شل درې سوه پنځه څلوېښت اته اتیا اووه اویا شپږ سوه اته اتیا بل نمبر ټلیفون نمبر دی صفر صفر دوه نیمه درې سوه درې دېرش درې پنځوس اووه اویا درې پنځوس شپږ سوه درې پنځوس.
موږ یو انډیوال د رحمت الله په نامه ده چې دا څه شي کثیر له کور نه درکه شوی ده که څوک د په حق له معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر درې صفر اته درې اووه درې صفر صفر درې نه. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. سفر سفر سلور سو شل دو ویشت یوولس چلیریست یو سلو پنځلس.
السلام علیکم. زه زارګل احمد خبرې کوم. زما یو د تره زوی ته محمد غنی په نامه دا دېرش کاله کېږي چې ورک ده په پاکستان کښې ده تللی یم زوی ته کراچۍ ته او دا دېرش کاله کېږي چې درکې نه لګېږي د غني په اړه که چا ته معلومات وي یا دا چې مونږ خپله غږ اوري نو په دې شماره دې مونږ ته تلیفون صفر درې صفر اووه پنځه درې نه صفر نه پنځه نه ټلیفون نمبر یو لګیا ولایم صفر درې صفر و پنځه درې نه صفر پنځه نه
زه ایمن خان په ایران کې د مسافرۍ ژوند سبا کوم د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د کوزو مشانو اوسېدونکی یم چې زموږ یو ورور دی نوم یې ولی محمد دی او د پلار نوم یې محمد دی د مشر ورور نوم یې محمد دی ډېر وخت کېږي څلور پنځه کاله کېږي نادرکه شوی دی که چا پیدا کړ په دې شماره دې تماس موږ سره ونیسي صفر واوی څلور شپېته دوه پنځوس درې سوه ول یو بله شماره صفر واوی څلور شپېته درې دېرش پنځه شپږ سوه نهه ویشت
الو زه محمد هاشم د محمد افضل زوی د کندوز ولایت د دشتیارشي د ولسوالۍ یم په هر د پاکستان خبرې کوم د ضلع شکوال څخه ما دا اکاګای نادرکه شوي دي د اته نه کاله کېږي معلومات یې نشته چې یو علي خان نومېږي او بل ګل خان که چېرې دوی خپله دا خبرې اوري نو ما ته دې په دغه شمېرو زنګ ووي او که بل څوک اوري معلومات یې نو ما دا شمېرو دې موږ ته زنګ ووي د پاکستان شمېره ده صفر درې سوه دوه اته اویا اته څلوېښت اووه سوه څلور شپېته او د افغانستان شمېره ده صفر اووه اویا شپږ پنځوس یو اویا درې پنځوس یو دېرش
د لغمان ولایت دغه خبرې کوم زمونږ یو ورور یو نیم کال کېږي چې ترکیه کښې نادرک دی د ابراهیم شاه په نوم مونږ ته که زمونږ غږ اوري په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووایي صفر واویا نهه ویشت درې دېرش شپږ سوه لس صفر واویا نهه ویشت درې دېرش شپږ سوه لس
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سي راپور ستاسو نشرې زموږ
راستم خبره کوم د کوټې څخه خبره کوم ما ورو په افغانستان کې په روزګان ولایت کې نن دې صدراعظم هر څوک د صدراعظم په باره کښې معلومات لري ما چې دې په دغه ټلیفون رابطه ونیسي صفر درې سوه اته دېرش شپږ پنځوس دوه سوه دوه دېرش وسلام
الو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې چې هیلې بد سلامه زه ګلشاد عبدالستار زوی عبدالشاه زوی د لغمان ولایت د کرایو ولسوالۍ د چارباغ اوسېدونکی زمونږ په نامه د ابراهیم په ترکیه کښې د تېرې یو نیم کال را دې خوا نادرکه شوی که څوک د ابراهیم په اړه معلومات او یا خپله دا پیغام اوري نو د مهربانۍ د مخې دې مونږ سره په دې ارتباط په دې نمبر ارتباط ونیسي صفر واویا نهه ویشت درې دېرش شپږ سوه لس او بله شماره ده صفر اووه سوه شپېته درې زره پنځه او د
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو دوست چې شریف الله نومېږي او بل عبدالغفار درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي که چا ته په دې هکله معلومات وي او یا چا لیدلي وي موږ ته دې په دا ټلیفون زنګ ووي صفر صفر اته اتیا دوه سوه شپاړس دوه سوه یو دېرش پنځوس نه سوه دوه شپېته او بل نمبر دی پنځه سوه پنځه پنځوس نه ویشت دوه سوه دېرش تم د سټلایټ نمبر دی
الو السلام علیکم زه نور الله ما یو ورور مت الله نومېږي او پنځلس کاله کېږي پېښور ښار کښې نادرکه شوی دی که چا ته په دې هکله معلومات یې پخپله زمونږ غږ اوري نو په دې شمېره دې مونږ سره تماس ونیسي صفر صفر دوه نوي درې سوه پنځه سوه څلور اتیا نهه شپېته نهه څلوېښت او شپږ ویشت بله شمېره ده په افغانستان کښې صفر صفر درې نوي اووه سوه نهه نوي اتلس دیارلس پنځوس
زه د ګروال کوچه د کاپیسا ولایت د تړاد ولسوالۍ د میرخلي د کلي اوسېدونکی زما د تره زه دی د صوفي قدرت الله په نوم اته کاله کېږي چې د پېښور ښار کښې نادرکه شوی دی که چا ته د ده په هکله څه معلومات وي په دې لمبر ټلیفون دې ما ته خبر راکړي د ټلیفون لمبر دی صفر اووه نه اووه درې دوه نه پنځه صفر نه بیا وارې بیا تکراروم صفر اووه نه اووه درې دوه نه پنځه صفر نه مننه
خبر کوم اجلالا جان چزمازی عبدالیمیر نمیجی در دوانیم میاشت سقه نداره کدی او کده در پا آن سوک معلومات لری او از ماسر دی بدا معلومات تونه چی احی پر آلیا اتا آلیا اتلس دوار سوا
آزادی رادیو تا تلیفون وکری لیکونا او ایمیلون راولی گی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.